عمده داشت.
لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. له هغه مخکې قدرمنو اوریدونکو، تاسو د یو مطلب اوریدو ته راګرځوم. د اروپایي ټولنې د اروپا د ښځو یو سازمان پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې. د اروپایي ښځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو خزی او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د موضوع جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د اروپا د ښځو یو سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ښځو لابي یا یورپین وومنز لابي EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده، پرون په یوه اعلامیه کې ویلي پر نجونو او ښځو د لګول سوي محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د ښځو د دې سازمان مشرې ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دي په تدریجي ډول ورو ورو ښځې او نجونې له ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغې ویلي دوی د افغان خویندو تر څنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودوونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د ښځو د حقونو فعال نظیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د اروپایي ښځو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپله د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالي سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده، په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري، لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغې غوندې.
د اروپایي ښځو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې.
او سم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي که طالبانو ته دا قناعت ورنکړای شي چې دوی پر خزینه همکارانو د کار بندیز لري کړی، نو پر روانه می میاشت کې افغانستان د وتلو دردونکې پریکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شتاینر پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو خزینه همکارانې د بندیزونو له څخه مستثنا کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیا او محدودیتونه د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. د سازمان پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې دوی د سه شنبې پر ورځ خپل راپور کې اټکل کړی و چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. په تورخم کې د غره د راښویېدو په پیښه کې د مړو شمېر دریو کسانو ته لوړ شو. په تورخم کې پرون د غره د یوې لویې برخې د راښویېدو له کبله یو شمېر لارۍ او کانتینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویان ویلی دی چې تر دې دمه د خاورو له ډیریو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي. ویان د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې ښایي شل 15 لاری به هم تر خاورو ډبرو لاندې شوی وی په تورخم کې سوداګر او د ترانسپورټي اتحادې چارواکي د پاکستان حکومت په دې پیښه کې ګرام غنی او وای د سړک د ارتولو لپاره د چاودیدونکو موادو په وسیله د غره د تراشلو کار پیل کړی و چې په نتیجه کې غر راوخیت. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دونیتسک سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له سرتیرو سره تر لیدنې وروسته پرون ټوله ورځ په ختیځ پولتاوا ښار کې تیره کړه. په دې ښار کې د اوکراین او روسیې د سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. زلنسکی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې ویل د له هغو سرتیرو سره وکتل چې له تیرو 419 ورځو راهیسې د روسیې بلا مخه نیولې ده او په تدریجي ډول یې له منځه وړي. روسیه د 2022 کال د فبروري پر څلورویشتمه پر اوکراین برید وکړ. او یو جګپړی امریکایي ډیپلوماټ پرون خبرداري ورکړ چې متحد ایالات او د ناتو متحدان باید هغو نخو نخانو ته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خای په اوکراین کې له تاکتیکي اټومي وسلو کار وخلی چمتو وي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند شیرمن د خبرداري په واشنگتن کې د ناتو د وسلو د کنټرول په کلنی کانفرنس کې ورکړ. میرمن شیرمن وویل پوتین به له هغو وسلو کار وخلی چې د ده په ان غیر ستراتیژیکي تاکتیکي وسلې دي او یې ښایي د کړکېچ د پراخولو لپاره ځینې نور حرکات وکړي، خو تر هغه حده چې د په اداره کې وي. نوموړې زیاته کړه دا پریکړه ډیره مهمه ده چې داسې یو حالت ته چمتو اوسو. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لمړی تاندې څنګه او ورپسې د ازادي میلمه پروګرام خبريږي. په دې خبرونه کې ما احمد تکل له شاعر او لیکوال کمال الدین مستان سره مرکه کړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعې ته هڅول کېدای شي.
د کتابونو مې واخیستل، اصلي علت هم دا تخفیف و.
تقریبا 50% بریالي و چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېر وي،
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 5 سلنې ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راځه له 3.5 کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دې نه دا کړې، نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونه اخیستلو ما ته دا وه شخصا مخکې موسم چې ما ته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم، نو ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړو لکې ده حیا ګل نومېږي، نو هغه ما ته وایي چې ما ته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادم کتاب هغه کوي پاڼې اړوي، نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بیرته ورسره پیوړی کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په عامیدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لورې دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي، مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي، بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تېر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو، اوس دا کال شو، دې کال کې موږ ټول درې سرور کتاب چاپ کړي. بس موږ همدې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پوهنتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي، نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندوی ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو رای ځای کېږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې چې وي، جشنونه چې وي، په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل شي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعې په دغه کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي، خلک ته به دا معلومی کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي، د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وشي.
د نورو کتاب پلورنځیو تر څنګ دانش خپرندوی ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50% تخفیف اعلان کړی و چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې و؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د په مناسبت د اعلان شوی تخفیف په اړه غږیږي.
دانش پرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50% تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و، او ډیر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لري شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی وه په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی وو چې هغه بیرته راښه کړو. نسبتا ښه لکه د تیرو کلونو په سیر خو نه و، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع و هغه ته ورنږدې و. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل، او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښه و. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله، او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې و هم. تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه و، یعنی عمر خلک رانغلله، علت یې څه و؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي و؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی و. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندېده، او هم د کتاب رانیونکي او کتاب لوستونکي یو څه بې پروګرامه کړي ول. دا وجه هم کېدلی شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لوستونکي ولي، او هغوی هم ډېری بې پروګرامه شوي دي اوس، کتابونو لوستلو ته یا کتابونو رانیولو ته یې مخه نه وه کړې، نو دغه وجه هم وه.
تاسې یادونه وکړه چې په دې اړه مبحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غنه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یې خستله، د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوی مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوی وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتی په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی یفتی لپاره، هلته موږ اسټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې، او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړي هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې، هلته د کورنۍ غړو باندې ولولې، او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي، دا له نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریکان دي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکړو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کړو، هلته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډیر ځوانان چې موږ هم اورېدلي دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کېدای شي د غوروانو حالاتو، یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته، یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوندبنه یې وربدله کړي، نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي، نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بې پروګرامه شوي دي. اصلا په خپل د بیکاري کې سړی ډیر زیات وخت هم لري، خو بیا هم بی پروګرامه وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وایي زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاری انسان بوختوي. ډیری خلک د بیکاری داسې کړی دي، او کېدای شي یو څه د موسمي حالاتو هم داسې کړی وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه.
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډیر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان د ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډیر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانی سي، او عامله کتابخانو سره بلد کاندې. میرمنې ډیر زیاتې کمې راغلي وي، محدودې درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهر صاحب دغه سه پروګرامونه کېږي فکر کوي دغه به د ځوانانو ته وجړ کور کې چې بیرته کتاب ته را پام کړي
فکر کوم تر ټولو خلاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي بل دغه سه پروګرامونه ورته جوړ شي په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي یوه ښه انګیزه ورکولی شي نو دا پروګرامونه حتماً ډېر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عمولو کې دا څومره څه ټکنی شوی دی بیرته عمولو کې دا غټ رول لرلی شي
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهر صاحب دا چې خپله ډېر وخت له کتابونو سره پاتې شوی د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري
زه خو ډېر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دی په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کیدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په کومو ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي یا یې حل لارې راښیي یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی نو ښه لاره همدا ده چې کتابونه ولولي او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې په کې عمومي او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره
چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند دوی لپاره پکې ښه او آسانه وي د چاپیریال ساتنه او اقلیمي بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یوه مهمه موضوع ده دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي د چاپیریال د ساتنې لپاره عملي کارونه هم کوي خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی لیکوال جاوید اوربل راته وایي
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شین وي ونې پکې نو دلته به اکسیجن به هم ډېر وي دلته به ډیر زیات سیلابونه هم نه راځي دلته به هوا پاکه وي دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډیر نه وي زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډېر معلومات نه لري
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډېر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسؤلانه ونډه نه اخلي او ځینې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري
ډېر ځوانان کو تاسو نو د ملګرو سره په خار کې روان یا څوخري خو ټیمی یا پلاستیک چې سوي هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانی کې غورځي په ځای دی چې مناسب ځای کې غورځوي هغه په مغزچر ته چې وخري هغه ته غورځوي نو دا په دې دلالت کوي چې د تام په هوا نه د شوې دي تر اوسه پرې دانه دي څرګند شي چې موږ تاسو به خپل خار او خپل شر پر څنګه خو ساتو دا مو په هوا دي نشته نو کابل ډېر داسې شین چې هغه تر سره کیږي چې موږ تاسو په ژوند باندې تاثیر کوي او چاپیریال مو ورانوي
عمران غنی سپای د کابل خار د وی بیلګې په توګه یادوي چې ځوانان د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېرې هڅې نه کوي چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی
او شاعر وای چې وای کابل په دې دنیا جنت یادیږي نو دا خبره درسته ده کابل هم د سپاک او کابل هم د ښکلی وو خو دا چې نن یو شمېر برخې یا د خار ځینې برخې چټلې معلومېږي او وخت نا وخت ځینې خلکو نه شکایت هم کوي یو ځینی علت یې همدا ده چې خپل ځوانان یې په پاک ساتلو کې مسؤلیت نه کوو او موږ تاسې پاک ساتلی نه دی څه شی چې وخورو که هغه کیلې وي مالټې وي یا بل هر څه د خوراک شي چې مونږ وخرو نو مونږ تاسو مال ځای په ځای غوځو نو مغه علت ده چې په دومره کوچنی خور کې چې په میلیونونو انسانان پکې اوسېږي کار انسان په اصطلاح سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وی غوځو بیرون ته نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کېږي چې دا په خپله یو انډول مشکل دی. که چېرته مونږ تاسو عوامه پوهاوی ولرو او داسې پوه شو چې وایي مونږ تاسو څه وکړو او څه ونه کړو نو دې سره به مونږ تاسو ډېر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیله مند دی او وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبخته مه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې. خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سږ کال نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر که چیرې په هر فصل کې حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي د زرغونولو لپاره لاس په کار شي. له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو ترڅنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو. د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو ترڅنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو ځنګلي ونو بوټو قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانهچوو. همدارنګه لارو کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانې زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافت دانې ته وغورځوو.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولی شي نیالګي کېږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ورپام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسېږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتونسایډ په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي. او پلن پاڼې چې دي، هغه تر 5 کیلو پورې ترشو کوي. او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خنثی کونې لپاره د یو ښارګوټي
د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې اوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په راایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېرږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبه به هم کچه به یې نه ټیټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره. د اکسیجن د برابرونې دپاره که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 15 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هېواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل سوي.
که چیرې دوی